السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړی کې زه منور شاه تاسو کوربایم نیکه هلو پردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په لکی مروات کې د وجل شو او سلور پولیسوالو جنازه وشوه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا سملې د ټاکنو نیټه اعلان کړه او په افغانستان کې په ورسته یو سیلابونو کې خواوشا نه حسو کورونه ویجاړ شوې دي د خبرونو تفصیل د لکی مروت ضلع د پولیسو په مرکزی دفتر کې د وجل شو پولیسوالو جنازې وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ د یو افسر په ګډون دغه سلور پولیسوالا 13 شپه په وسلوال برید کې وجل شوی او نور اشپاک جوبل شوی وو د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لري وویل د برید بیګا یو بجه تر سره شوی چې پکې د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند هم وجل شوی دی نو موري زیاته کړه
پولیس د امدادي پارټي پر ډي اس پي سي په قاعده سي پولیس نفري ور روانه شوه ول درواله مور له خوا د دوی سي کوم اي پي سي کې دتا اي دي بلاست ور شو او اقبال مومند صاحب نو درې ګن مینال او سره ټوټل سره شهیدان شو پکې دا یو ډرایور سي د زخمي دي
وجل شوی ډي اس پي اقبال مومند د پېښور د عادي زو سیمه سره تعلق درلود د پښتو ژبې یاد شاعر او تر دې وړاندې هم په مرګونی بریدونه شوی وو خو د هغه نه ژوندې وتلی وو تر اوسه په لکی مروت سره تانه د حملې ذمہواری چا نه منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې ده د قومي اسمبلی نوروستو سېنات هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منزور کړی دی په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي دغه قانوني مسوده د مارچ په 28مه وفاقي کابینه او د مارچ په 29مه قومي اسمبلی د زنو بدلونو وروسته منزور کړه نن یعنی د مارچ په 30مه د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سېنات ته د قانوني مسوده وړاندې کولو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکاو شعارونه ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه ده په دغه مهال د قانون وزیر ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په سپریم کورټ کې یو نوی رجحان لیدل شوی او د اجتماعي فکر چلولو پر ځای عدالت په یو فرد پورې تړلې پاتې شوی د بل تر منځوریدو وروسته غونډه د جمعې ورځې سهار له نیمې بجې پورې وزندول شوه بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د قومي اسمبلی څخه د بل د منځوري ورستو په ټوئیټر ولیکل چې ولس به د مجرمانو د ویډل لخوا په سپریم کورټ د برید او د عدالت د اختیار کمولو پر ضد مخالفت کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو وویل د دغه انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې و نو موري پاسته ولشوي لیک کې اوزر وړاندې کړي و چې د امنیتي ملحوظاتو لقبل تر دې نیټه وړاندې ټاکنې ممکن نه دي د خیبر پښتونخوا گورنر د جنوري په 18مه د هغه وخت د اعلی وزیر محمود خان پس پاره تنه صوبایي اسمبلی ما تکړه تر دې وړاندې د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی هم ړنګه کړل شوې پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن مو په پنجاب په حکومت کې شامل وو وایي د اسمبلی متولو هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستلو چې زر تر زر عام انتخابات وکړي په دواړو صوبو کې اوس مهال نگران حکومتونه کار کوي چې له عین سره سم په کار واچي د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي خو الیکشن کمیشن په دواړو صوبو کې انتخابات د اکتوبر میاشتې پورې ځنډولې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورسته یو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته ویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره یې د زیانونو شمیرې ابتدایي دي د نوموړي په وینا په دغو سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي درې تنه وجل شوي او په ټوله کې 2000 جیره به د کروندې ځمکه ویجاړه شوې ده دغه زیانونه د افغانستان افغانستان په 14 ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمه او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په اړه ارزونه کوي. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز نن ویل د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې د روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړی. د دونیتسک سیمې په باخموت خار او خواوشا سیمو کې د روس لسګونه بریدونه په شاتم بولي. د یوکرین د پوز د مشرتابه لخوا نن ورځني معلومات خپاره کړل شول چې وایي ځواکونه په 13 ساعتونو کې په دونیتسک سیمه کې 6 بریدونه په شاوتم بول چې پکې 28 یوازې په باخموت خار شوې دي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی پرون د امریکایي ایوان نمائندگان یا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل په 1300 کې روسي ځواکونو د بخموت خار او خواوشا سیمو پر ضد کاروي کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې د جګړې پر مهال د واګنر په نوم اجیرې ملیشیا ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په لکی مروت کې د وجل شوو پولیسوالو جنازې وشوې. بلخ مدني فعالان وای تر هغه غریب هله ختميږي چې د وسلوالو پر ضد بے توپیر کاروي وشي.
دوی ګروپ طالب نام ورکوي یا مطلب د چل نام ورکوي هغه ښکارا په بازار کې دننه مسلح ګرځي. دا خلک ویني چې فوجي وي هلته طالب وي او دا هر څه په سترګو ویني.
د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو په اړه قانوني مسوده له قومي اسمبلی وروسته نن سېنات هم منظور کړه. د پاکستان د کروندګرو ټولنه مزدور کسان غورځنګ وایي د ګرانۍ له وجې په کرونده کې ژوند ګران شوی. په کار د حکومت ورسره مرستې وکړي.
ټیپی ګرانه ده، یوریا ګرانه ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د خانانو له نیمه ورکوي، د اجارې سیستم مینو کسان ورځ په ورځ لاندې ځي. تاسو ټیکټري وګورئ.
پاکستان په واشنگتن کې کیدونکو د ډیموکراسۍ په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې حق له د پاکستان پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضی سوای
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، موږ ورسره خاص تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی.
د افغانستان خوست شیخ زید پوهنتون په تدریسي روغتون کې د وړیا درملنې لپاره نوې ټکنالوژي او طبي اسانتیاوې فعال کړل شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړي درته پکې رپورټونه، شننې، تبصرې او مرکه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې پټانا په وسلوال برید کې د سړک ترغاړې بم او د سړک په غاړې بم چاودنه کې د یو افسر په ګډون سلور پولیسوالا وجل شوی او شپږ نور جوړل شوی دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید خان مشال لريو تویل چې د مارچ په 13 شپې یو بجه وسلوالو په صدر تانه حمله وکړه چې پکې 15 سرتیري جوړل شول. د وایي د لکی مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې ګاډی د سړک د غاړې ماین چاودنې ښکار شو. دوی وایي چې په لکی مروت کې د مودی رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، خو بلخوا د سیمې خلک بیا په حکومت نیوکه کوي چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق کوي او د ټولو پر ضد یو شان او بې توپیره عملیات نه کوي، نو ځکه ترهګري نه ختمیږي. په دې هر څه د اسرار الله مومند رپورت کې نور تفصیل اورو.
د خبر پختونخوا لکی مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یې وسلوال ښکاره ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. د برسال کې دا چې د مارچ په 13 شپې مهال په لکی مروت کې پرتاڼه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکی مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ جوړل دي. تر اوسه پر صدر تاڼې د حملې ذمہواري چا نه ده منلې، خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمي برید مسولیت منلې. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دفتر د مارچ په 13 په بیان کې ویلي چې د لکی مروت په پیخه کې د وژل شوو پولیسو جنازه شوې ده، چې ورته یو شمېر لوړپوړي پولیس او امنیتي افسران او چارواکي ورغلي وو. وژل شوی پولیس افسر اقبال مومند د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پېښور د متنو د ادیزو اوسیدونکی وو. د هغه پر وجنه پر ټولنیزو شبکو یو شمیر شاعرانو هنرمندانو جوړ خفګان خولې دی. په لکی مروت کې یو مدني فعال ندیم اسکر د مارچ په 13مه مشاله ډوتول کچه هم حکومت وایي چې په سیمه کې یې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د ده په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارا لیدل کېږي، د څو شپې اول ما پخپله لیدلې دي چې په دا هویتو سیمو کې هلته دوی ګوټ طالب نام ورکوي، یا مطلب د چا نام ورکوي، که ګوټ دي که بیټ دي موږ دپاره خو بیټ دي. نو هغه ښکارا په بازار کې دننه مسله ګرځي، نو په داسې صورت حال کښې چې دا خلک ویني چې فوجي وي هلته بیا طالب وي، او دا هر څه په سترګو ویني چې دا ډول پېښې وشي، بیا هغې بعد کښې ریاست مطلب غوټه غوټه اوښکې تیوي چې دا خو داسې جبر وشو، زیاتوب وشو، یا مونږ آ کوو یا دا کوو. نو هغه ولس ته دا خبره بالکل درغزن جن اوس ښکاري، شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ دپاره به دوی دا مسله حل کړي، یا دهشتګردي به د منځه یوسي.
ندیم اسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیا پر ضد د پوځي عملیاتو هدف نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکی مروت اوسیدونکي او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فلی رحیم مروت وایي چې په لکی مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدامنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کېږي. فلی رحیم مروت د مارچ په 13مه مشاله ډوته وویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ وجه سخت دریځي، بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي، او چې کله څوک پولیسو یا پوځ ته د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او دې لړ کې یې غټه سرمایه کاري هم کړي، او د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنگ لپاره کړی که نه، اوس ما لکه ذهن کې دا دي چې دغه انویسټمنټ په تیغه ورکې، لکه چې کوم د جنګي ماحول او جنګي اقتصاد پیدا کولو کې مونږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنونه دي، حرکتونه دي، لشکرې دي، ادبي دا ټول یو بل سره هغه لري، یو بل سره اړیکې لري.
د خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکی مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نوموړي د مارچ په 13مه مشاله ډوته وویل چې په سیمه کې د لسیزو رهیسې د راروانې بدامنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
زه حیران یم چې یاره دا تاسو کوم کوشچن کوئ چې دا په څه بنیاد باندې دی او دا چا داسې ریس کړی دی؟ ځکه چې دلته خو باسواده ګورنمنټ دی او د هغې خپل یو پالیسي ده. نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې ماحول جوړوي.
په لکی مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو، پولیسو او امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هغو بریدونو کې یې د ځنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسي پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوي دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکی مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې په کې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د پاکستان د قومي اسمبلی نه پاس د هیواد سینټ هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د محدودولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې. دا مسوده د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارل سینټ ته وړاندې کړه. په دغه موقع د تحریک انصاف غړو د دې مسوده مخالفت وکړه. د دې نه مخکې د قومي اسمبلی د قانوني او عدلي چارو کمیټې سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلون لپاره مسوده منظوره کړې وه. د سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګه کې شامل جسټس امین الدین په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ټاکنو ځنډولو د کیس لا اورېدو هم معذرت کړی. له دغې وروسته د عدالت لویه جرګه ګۍ ماته شوه. په دې حق له تفصیل زموږ همکار طاهر خان د زموږ د همکارې انیس اجمل سره په خبرو کې په تیره ګړۍ کې داسې راکړې.
سپریم کورٹ کې چکم د پینزو ججانو یو بینچ هغه اوس مات شوی دی. چې کله نن د زیارت پر ورځ د دغه خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلو انتخاباتو ملتوی کولو خلاف چکم د پی ټی آی درخواست دی د هغې هغه سماعت شروع شو، نو یو جج جسټس امین الدین خان هغه وویل چې هغه انکار وکړ چې په دغه پنځو کسانو ججانو کې دی هم کینی، او هغه بیا د دې یو دلیل دا پیش کړ چې 13 ورځ د شروع پر ورځ یو عدالت کې یو بل مقدمه و کیس و، په هغې کې هغه د جسټس قاضی فائز عیسی په مشرۍ کې یو درې رکنی بینچ و، نو هغې دا فیصله کړې وه چې تر څو د چیف جسټس د مشر قاضی د اختیاراتو په اړه باندې قانون سازی نه وي پوره شوې، نو هغه وخت پورې دې از خود نوټس په بنیاد چې څومره کیسونه مقدمه داغه سماعت کیږي هغه ټول دې تر هغه وخت پورې ملتوی کړي شي. د جسټس امین الدین وچ په دغه بنیاد باندې، ځکه چې جسټس امین الدین په خپله هم د دغه درې ججانو چې دا 13 ورځې سماعت د بلې مقدمه کې کوو داغه هم ممبر وو، نو هغه چې دغه فیصله وروستو زه اوس په دې بیچ کې نه کینم، دا وخت په سپریم کورٹ کې د ججانو خپلمنځي مشورې روانې دي چې د بل بینچ اعلان وشي، نو هغه ته اوس انتظار دی ځکه چې اوس سماعت تر د نوې بینچ جوړېدو پورې هغه ملتوي شوی دی.
سمه ده. او یو بل خبر بیا دا و چې قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د ترامیمو په اړه یو بل منصور کړی و، هغه بیا سینټ ته لیږلی و، نو اوس په سینټ کې په دې اړه څه فیصله شوې ده او کنه؟
سینټ هم دغه بل منظور کړی دی، او سینټ کې نن سهار د قانون وزیر نذیر اعظم تارټ دغه بل وړاندې کړ، نو هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د سینیټرانو لخوا دا غي مخالفت شو، وروسته چې کله بیا په دې باندې رائے شماری کېده د منظورې لپاره، نو د دې بل په حق کې شپیتو کسانو رائے ورکړه او په مخالفت کې 19 کسانو، نو د پی ټی آی سینیټرانو هغه بیا دغه د بل هغه کافیان چې وي هغه اوښلولې، او د سینټ چیرمن مخې ته دغه هغه هم وشتلې او نارې موهلې. خو بهرحال دغه مخالفتونو باوجود دغه بل پاس شو. لږ بر بل په اړه باندې مختصر دومره وایو چې دا بل د چیف جسټس د سپریم کورټ دغه د از خود نوټس یعنی په خپل سر باندې د مقدمو فیصله کول د هغې اختیارات ختمول دي، او اوس د دې بل چې دا به صدر ته ځي او هغه به ګورو چې دستخط کوي که نه کوي، نو د دغه بل په بنیاد باندې اوس د از خود نوټس اختیار هغه د چیف جسټس سره یوازې پاتې نشو، بلکې د چیف جسټس او د نورو سینیر ججانو په یو کمیټې به جوړیږي، هغه به دا فیصله کوي. بل پکې مهم پدې کې یو ټکی دا او ترمیم شو د شمالي وزیرستان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر محسن داور 13 ورځې پدې کې یو ترمیم پیش کړ، او دا هغه ترمیم پر بنیاد باندې چې کوم اول خو حق هر چا ته ورکړل شوی و چې د از خود نوټس مخالفت وکړي، لیکن هغه پکې بیا دا ترمیم اضافه کړ چې په ماضي کې په از خود نوټس چې کومې فیصلې شوې دي هغه ته دوم د اپیل حق ورکړي، نو دلته اوس دا ویل کېږي چې نواز شریف ځکه چې هغه از خود نوټس باندې هغه نه حل شوی مو، او دغه کیس چې کومو د پاناما او دې سره سره بیا پخوا د پی ټی آی یو بل مشر جهانگیر خان ترین هغه هم دغه رنګې، نو چې کوم کسان په ماضي کې نه حل شوي دي هغه ته اوس د هغې د خلاف چې کوم فیصلین د هغې د اورېدو هغې ته حق ورکړی شوی دی چې هغې د هغې خلاف یو اپیل وکړي.
دا وو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس اختیاراتو په حواله یې د اختیاراتو په حواله چې کوم قانوني مسوده و په هغه د قومي اسمبلی او بیا د سینټ د منظوري په حواله و همداراز د پاکستان سپریم کورټ د اورېدنې په حواله زمونږ د همکارې انیس اجمل سره خبرې کړې وې. ورزو هم دغه سره تړلی یو بل رپورټ لرو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 13 ورځ د یو نوټیفیکیشن په خبرولو وویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات روان کال د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. الیکشن کمیشن ویل چې دا ګام یې د خیبر پختونخوا د گورنر غلام علي په سپارښتنه پورته کړی دی. گورنر د انتخاباتو کمیشن ته ویلی وو چې دلته کې د امنیتي حالاتو له وجې دوی غواړي چې د اکتوبر له 8 نیټه وړاندې د انتخابات لپاره حالات برابر نه دي، او هم په دغه نیټه د پنجاب د انتخاباتو په ورځ دلته هم انتخابات وشي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوس را کوي.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروستو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر 8 نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروسته ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 1 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروسته د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوي ورځو کې دننه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 1 نیټه مقرر کړې وه او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا گورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړې وه، خو د مارچ په 28 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه او تیره ورځ هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړې ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واورید. ورځیو بل رپورټ ته د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پیښور پریس کلب کې د خپل حقوقو په حواله په یو خبري غونډه کې خبريالان تویل چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دوی ویل چې په ملک کې د ګرانۍ له وجې دوی مشکلات هم لا نور زیات شوې دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصفانه انا ویش په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع د پیښور نظم خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. په پیښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشرانو وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مو ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپل خوښې مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې په ځمکه سپسل وکړي نو د ګټې په ځای د تاوان سره مخ کیږي.
کروندیز مکه مې دلته دی اریان خراسان کیم کې د پیښور کې ده ضلع سره ټچ ده پس مندکو خو نن سبا چې کوم دي مشکلات ډیر زیات ګران شوي دي ټی پی ګران ده یوریا ګران ده ډیرانونه ګران دي هر یو شی ډیر زیات ګران شوی دی د غریب مشکلات د نور هم دغه شوي دي خانانو له نیمه ورکوي تو اجاره سیستم امینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي که تاسو ټیکټری وګورئ کار یو شی وګورئ کنه ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي خلک کوئی نوی ټیکنالوژي رااله غریب به سہولت ته پیدا شاغی پاغه باوجود هغه تنور مشکلات پیدا شو ورځ تر ورځ چې کوم دی نوی نوی قانون ناراضی نوی نوی پالیسی ناراضی دو مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چې کوم دی ورځ تر ورځ هغه لاندې زیاته طبقه
د کروندګرو د تنظیم یو غړی منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوې ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوی دي او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتی تخمونو او قدرتی سری د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده
چې دا تخم درمل خرڅ کې خپل خپل پټیکیو کوي به شک پیداوار ډیر زیات دي یو پلس او یو پشل دي خو بیا در باندې خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دي مختلف سیزونه دي اغه یو دکانداري در باندې شروع کی
د هزارې ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ پسلونه پیدا کیږي خو د عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وګه نه دی پکار
او تو میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړي او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لاري د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو افغانستان ته. د خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روختون کې د نوې طبي ټکنالوژي د یو شمېر نور وسایلو د فعالیتو ترڅنګ د سی ټي سکین طبي ماشینونه یا ایم آر آی هم فعال شول چې ناروغانو ته به وړیا خدمتونه وړاندې کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي په خوا د خوست هغه ناروغان چې د ناروغیو تشخیص یې د دې ټکنالوژۍ ته محتاج وو هغې مجبور وو چې کابل یا وړاندې پاکستان ته لاړ شي. یا طبي ماشینونه د هغې مرستې یوه برخه ده چې پنځه کاله مخکې د متحده عربي اماراتو د شیخ زید تنظیم د خوست تدریسي روغتون ته ورکړې وه خو د اړتیا سره سره تر اوسه نه وو فعال شوی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې له پنځه کلن ځنډ وروسته په لومړي ځل د ایم آر آی او سی ټي سکین ماشینونه فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد طبي ټکنالوژي پلازمینې کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته پخوا راغلې خو تر اوسه د خوست په کوم بل خصوصي او حکومتي روغتون کې دا ماشینونه نه وو او ناروغان اړ ول چې دې لپاره کابل ته ولاړ شي. د جراحي ډپارټمنټ استاد ډاکټر بادشاهزار عبدالي مشال راډیو ته د دې ټکنالوژۍ د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
په تدریسي روغتون کې زموږ نوی پرمختللې ټکنالوژي چې هغه عبارت له سی ټي سکین او ایم آر آی نه ده فعال شوله. د دې پر مټ به موږ وتوانیږو مختلف ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کیږي موږ به اوس تشخیص کړو. دا داسې ټکنالوژي ده چې موږ به غریبان به چې راتلل دا غریبانو ته به موږ نشول کولای. زموږ ځوانان زموږ متخصصین زموږ کادرونه د هیڅ نام کام نه دي صرف کام په دې وو چې موږ ټکنالوژي نه لرله.
د شزایت پانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې څو ورځې وروسته به په ورته توګه د روغتون کې د انجیوګرافي ماشین او هغه ماشین چې د هغې په واسطه د پښتورګو تیږې ماتیږي فعال شي. د نوې فعال شوې طبي ټکنالوژۍ د کارونې لپاره په کابل کې یو شمېر ځوان ډاکتران هم روزل شوي دي. د دې روزل شوو کسانو څخه ډاکتر شاهد یوسفزي وویل.
موږ ډېر خوښ یو چې د شفنې له طرفه کابل ته د سی ټي او ایم آر آی د ټریننګ لپاره لیږل شوی یو. شالته موږ د سافټویر او د نورو پروسیجرونو کې هم ډېرې ښې زده کړې وکړې او ډېر نوي نوي څه شیان مو زده کړل. دغه رقم وسایل چې دلته راغلي دي ډېرو کمو ځایو کې موجودیت لري. موږ تاسو ته په اطمینان درکوو چې دلته به انشاءالله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله سمېسټر دغه خدمت وړاندې.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون ته لمخ کې پرسونل ګمارل شوی و، خو د ځینو ستونزو له کبله دا روغتون شاوخوا یولس کاله غیر فعال و. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر حمیدالله نادری وایي
لیله الهام دوس دپاره موږ شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پانتون د تی پنځه محصلینو دپاره د عملي کار زمینه مسایده کړې ده چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سټي سکین او ام آر آی دي کې به دوی خپل زیار مخ بیایي.
د خوست پانتون تدریسي روغتون سره پنځه کاله مخکې د 2.8 میلیون ډالر پرزښت د عربي اماراتو د شیخ زاید منصر لخوا د اوسمهال طبي وسایلو او پرمختللې ټکنالوژۍ مرسته وشوه چې د ام آر آی او سټسکن ماشینونو په ګډون ډیری ټکنالوژي تر اوسه نه وه فعاله شوې. د خوست تدریسي روغتون اوسمهال 278 کسان طبي اداري او خدماتي پرسونل لري او د سره صرف د نړیوالې کمیټې سره تر قرارداد وروسته فعالیتونه منظم شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د حساب د خبرونو لنډې استفامو کوي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د سلور وجل شو پولیس والا او جنازې نن د پولیسو په مرکزی دفتر کې وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ. په یاد ضلع کې په صدر تانا او د ماین چاودنه کې وسلوالو نن سلور پولیس والا تیر شپه سلور پولیس والا وجل دي او نو شپه یې جوبل کړی دي. تر اوسه په صدر تانې د حملې ذمہواری چا نه منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې. د قومي اسمبلی نوروستا سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی. په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. دغه قانوني مسوده پرون قومي اسمبلی منظور کړی ده او نن د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سینټ ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکړ، شعارونه یې ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجب غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکم لپاره تجویز کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 19 ماته کړل شوې وه. په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دغه وزارت ویاند شبی الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې درې تنه وژل شوي او په ټوله کې 22,000 جیره به زراعتي ځمکه هم تخریب شوې ده. او د یوکرین پوځ نن وویل چې د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړی او د دونیتسک سیمې په باخموت خار او خواوشا سیمو کې یې روس لسګونه بریدونه په شا تمبولي دي. له 13 میاشتو راهیسې روسي بریدونه په باخموت خار او خواوشا سیمو مرکز شوي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. اوس ورځو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگټن کې د مارچ په 9 او 10 کې دونکو د ډیموکراسۍ په سر مشریزه کې ګډون نکوي. د وزارت په بیان کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد د جمهوري اصولو د وادي او پیاوړتیا لپاره د سر مشریزه له شریکو قربانو سره کار کوي. که څه هم پاکستان په سر مشریزه کې د ګډون نه کولو وجه نه ده بیان کړې، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. ځینې کارپوهان بیا دا نظر لري چې په پاکستان کې پاکستان په خپل اقتصادي او امنیتي ستونزو ته په کتو دا فیصله نشي کولای چې په امریکا او یا چین کې له چا سره اړیکې خراب کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځنۍ سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9 پیل شوې چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23 په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولی په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړ او د دې بعد پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغیز وی. په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار اشرف جانگیر قاضی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، موږ ورسره ښه تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زموږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ به هېر کړو او امریکا انټرسټ به فالو کړو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسۍ سرمشریزه کې ترکیه ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوي دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې دا هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
دا خو هر ملک د هر ملک لیډران د خپل ملک د ګټې لپاره سوچ کوي، فیصله کوي. نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات ګوري.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسۍ سرمشریزي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکي او پاکستان تعلقات باندې ظاهر ده دا به ډېر ښه اثر نه لګي پاکستان ته، به دا فیصله ګرانه وه، ځکه پاکستان دې وخت کې داسې حالت کې دی چې نه هغه امریکا پرېښودی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق، پیسې هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي رقم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونه سره غور، خالي ایران دې پرېښی مخالته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکار شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنٹ معاہدہ شیوی دا، خو هغه سره چین او دې داسې کافی نیوز راغلی، اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو، نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه دې د خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 8مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر به په روانه روزي میاشت کې ل خپل ایراني سیال سره ملاقات کوي، او دا لیدنه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون لمخې کیږي. دواړه هیوادونه د چین په منځګړتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شوي وو. پاکستان په 2021 کال کې هم په دې سرمشریزه کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 8مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې د مشال رادیوي مجله فلسطیني مو بجو هارون باچا هنري غړي په یو بجا تاندې هلي په دونی مو بجو د مشال پنوم پدري او بجو حجرا په سلونی مو بجو د ځوانانو غږ په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسف وایي په دا ورستیو کې په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدو، په افغانستان کې هم د ګوزان د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه پیښې ریکارډ شوې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې راپورټ شوې چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي دوی هم د احتیاطي تدابیر په توګه د روانې دوشنبه راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزان ضد ویکسین ورکولو سلو ورځنی کمپاین پیلوي. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارس په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې 1,000,000 هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزان یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
د مشال رادیو خپرونې د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځو لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر 1 د جمعې د ماخوستن له 9 بجو بیا د اپریل تر 3 د دوشنبه یاګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونې په ثبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
د مشال ریډیو خبرونه وري د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو سلګونه هغه د کونکو چې حکومت د پیرامېډیکس یا طبي مرستو د سانګې د ډیپلوما لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې داخل کړی دي اوس شکایت کوي چې لته رونه هم اشتراي سي ورته حکومت دا ستل فیسونه نه دی ورکړي چې لوجي د غوي زده کړې متاثر کیږي. د زده کونکو په پی خبرې بټا آباد کې په یاد سانګا کې درس وای خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال ریډیو ټول د حکومت د بدلېدو لوجي مشکلات مخې ته راغلي دي خو دوی یې د حل کولو هڅه کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا اخیستل شوي پیرامېډیکس ډیپلوما ترلاسه کوي وایي چې د نهو میاشتو نه ورته د هاسټلو او نورې خرچې حکومت نه دي جمع کړې چې زده کړې یې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پېښور بټ آباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي خو اوس یې ډیری د هاسټلو ایستلې ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستي خو د نهو میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. د میرام شاه اوسېدونکي محمد سعد چې پېښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی وایي چې د نهو میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي اوس یې د هاسټلو ایستلې حکومت انتظامیه دې ورته فیسونه جمع کړي.
نارت ویسټ سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم. ډی سي طرف نه په سیکنډ بیچ باندې می شوي وي نینت منت نه را پیره کیږي چې میشته خپل سټیفن نه ملو شوی میش سره ډی سي سره هم په دا باندې ملاقات وشو میش سره ډېره وده غاو شولې خو ونه شولې سټیفن یې سپری میش سره شوی نه ده دوی میش استلې کینسل شو بغیر نوټیفیکیشن یې میش رو بسلی استل نه میش په پرې شي دی رمضان یې دی و طرف ته بل طرف ته میش ته استل شو مشکلات دي نارت ویس 30 سټوډنټون دي سویر پی کمرې شه ټولې ورجس کړي چې بس فل حال نه کمرې شته نه ځکه چې میش طرف نه ری پې نشته.
محمد عاطف د شمالي وزیرستان ایبټ آباد کې پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کور مخشے دے ڈی سی پروجیکٹ بون دے ایبٹ آباد ترغلی اودیان انسٹیٹیوٹ تا فری ایجوکیشن دے پورا مخشے ہو ایسا مسئلہ نہ واس ٹائی فنڈ زاں او پاکٹ منی ہر سبے مشتا بوخ ملا دل ایس دا فنڈ زاں او گورنمنٹ نویر کوي ہاسٹل تا نویر کوي نو دیو جی مشتا ڈیر دیو تے مسئلے مہ مخ کری مش تقریبا 7-8 مہینے اخبل جیبن خرچہ وکڑلا سٹوڈنٹون دازی رغلی اکثر مالی حالات سرا ڈیر لگا کمزوری دی او زیتای نرا دے اخبل زنینا خرچہ نشی کر لگا مخ ہانی وینی مش دے اعلی سرونے تا اجزنا اپیل ہوتا کی چے مش تا سٹائفن یعنی فنڈ ریلیز کو سٹری تاویر کو چے مش دا پرابلمز مکمل ختم ش
کلامو چے دا شمالی وزیرستان دا غزہ کون کو دا مشکل پاڑا دا شمالی وزیرستان تعمیرات و منصوبہ بندی مرستیال ڈائریکٹر اعجاز خان و پختل نو دوی و ویل چے دا وزیرستان لومڑے پڑاو کے سل او بیا دویم پڑاو کے سل نور زدہ کون کی وڈیا زدہ کڑو تا لگل شوی چے شروع کے سستون زانوا دا تیرو سومیاشتونا دا دوی فیسونا ندی جمع شوی چے حکومت کے بدلون راغلے دا خیبر پشتونخوا ایڈیشنل چیف سیکٹری تا دغه کیس دوی استولې چا غوی پاس کړي د سیکٹری فائنانس یا خزانه سیکټر سره جمع شوه تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زکونکو دغه مشکل نور هوار شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتر اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نرخونو د شخړې لوجه یو شمیر داروغان د محل په مارکیټ کې نه ملاويږي او چې کم ملاو شي نو هم نرخونه ډیر زیات وي بلخوا د داروغانو جوړونکي او خرڅونکي د حکومت نه د تیر یو کال راهیسې د نرخونو زیاتولو غوښتنه کوي دوی وایي د ډالر قیمت زیات شوی د بهر نه مالونه نه راځي نو که حکومت ورته نرخونه سیوا نه کړل نو داروغان جوړول او خرڅول به بند کړي بلخوا چارواکی وایي چې د قانون مطابق هر کال د داروګانو نرخونه سیوا کیږي او دا محال هم زیات دي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل اورو
په وروستیو کلونو کې پاکستان کې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټوله نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجې د وساس کمپنۍ وایي چې د دوی کار په درېدو دی او که حکومت ورته په نرخونو کې 30% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویانو روزګار او کارخانه به د تاوان نه وجه وتړي رسالپور کې د دویانو جوړونکو وی کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وایي چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یا خامال وي هغه ګران هم دی او بند هم دی
انڈسٹری لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سرکاری جے لیختر نپس بدا انڈسٹری مونگ بندو
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کاریان هم جاتی گی او بلنوی ٹیکسون لوج روان دینا پا دوی دیر بوج جات شوی دی پاکستان کرا دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کرا دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچ ترسی دلی دی باید حکومت ڈالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات راخلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی
امپورټ بالکل پاکستان کې زداوی له شمه چې بند دی ال سی گانی اوس پورې بند دي کلم چې هم مال نه ملاويږي نو میډیسن دوایانی چې کمې دي هغه اسمان سره خبرې کوي په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدلیږي یو دوی به واغه په 200 روپۍ راتله هغه نن په 1200 روپۍ باندې دا حکومت لپاره کار دی چې کم اس کم د ڈالر کنټرول کی او دا خپل امپورټ بحال کی زکه چې دا هم مال را شروع شي نو د میډیسن داریټونه با سنس زیل راشي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خوشا 280 روپو نړیدل دي. کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپل ودروي. بلخو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند د ضرورت نور توکي نرخونه اسمان سره خبرې کوي، نو بلخو دارو خو د هر کور ضرورت دی، خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا چار صدی حسین علی وای
نن سبا یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي، نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو اکسټور دا به موږ غوړې تقریبا درې درې نیم میاشتې مخکې په 300 روپے پرون بل او موړي دینو په 1060 روپے باندې راکړی را. بل طرف ته کوګرونو مهنګای ډېره زیاته ده، سبزی ګران ده، فروټ ګران دي، هر یو څیز ګران دي، غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې د دغه ګرانې او خاممال له وجې کومې داسې مهمې دوایانې یا داروګان دي چې د هغې نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي، نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیونګ ډرګز دي چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکې بیمارۍ لپاره دي، پروتډین 25-75 ملي ګرام دي، پیوال 250 دي، ریورټل ډراپ دي، ریورټل 0.5 دي. د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریورټل ډراپ 200 روپے قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي، پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپے قیمت ته او مارکیټ کې په 900-800 روپے ملاوي. دغه ټیګرال ګولې چې کم دي نو دا خپل قیمت 245 روپے دي او په مارکیټ کې په 800-900 روپے باندې ډبې ملاوي. ریورټل 0.5 خپل ریټیل 200 روپے دي او مارکیټ کې تقریبا 400-500 پورې ملاوي.
دا دوینو د سازمان مشر او بیا د دې د سند سره تړلي کسان وای چې صوبه کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو، سیکټریانو او نور لړپړو چارواکو سره سو سوارې لیده کاته وکړل، خو د دوی ستونزو ته هیڅوک هم پاملرنه نه کوي. مشال یېړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سوارې د تماس نیول هڅه وکړې، خو مرستیال یې په ټلیفون وویل چې هغوی میټینګس کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولې. د دې وروسته مو خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینډ فارمیسي سروسز ډاکټر عباس خان نو پوښتل، نو دوی مشال یېړو ته وویل چې د نرخونو یو فارمولا ده، هدا د هغې لاندې ټاکلې کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې تر روانې دي، ځکه دا واک اختیار د مرکز سره وي.
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغې کې رجسټریشن، پرایسینګ، لایسنسینګ، امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی. په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټی چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارمولا ده، د پرایسینګ پالیسي 2018 حساب سره دی، پرایسونه سیوا کیږي بیا فیډرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي.
دین وړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دویانو د کمپنو د مالکانو او د دې کاروباریانو د نرخونو سیوا کول غوښتنه نه ومنلې. او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډاب په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټې هم جوړ کړو چې دا شخړه هوار کړي، خو دغه دویانو کاروباریان وایي تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال خبرونو کې ورځو یو بل رپورټ ته، د یورپي هیواد چک جمهوریت یوې اوسیدونکې مارسیلا ملوروا په پېښور کې دوه کاله تیر کړي او خپل یادونه یې په چکای ژبه کې په کتابي بڼه چاپ کړي چې ورته یې نوم د بوډۍ ټال د سوري لاندې خوښ کړی دی. په پراګ ښار کې د پاکستاني ادبي ټولنې د هغې په درناوي کې یوه غونډه کړې وه چې په کې لیکوالې له ګډونوالو سره د پېښور خپل یادونه شریک کړل. غونډې ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم ورغلی چې ور باندې دا رپورټ برابر کړي. د رپورټ په پس منظر کې چې کوم غوږونه اورېدل کیږي دا د هغې غونډې دي.
دا 2000 کالو چې د چک ریپبلک مارسیلا مالوروا په لومړي ځل پېښور ته ولاړه، دا هغه وخت و چې په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نږدې هر ورځ 14 حملې او تښتونې وې. مارسیلا د میلمنې په توګه چې د ګلونو د شهر ته راغله نو بومونو یې هر کله وکړ.
زما میړه له ډرایور سره خبرې کولې او ترې یې وپوښتل چې زموږ الوتکه تر یو ساعت پورې په اسمان کې ګرځېده، دا ولې؟ هغه ویل چې تاسو نه یې خبر چې بمی چاودنه شوې ده. دا زما نوي ځمکني حقیقت ته لومړی هرکلی و.
Welcome in the new reality.
دا مارسیلا میړه د جرمنی پرمختیایي ادارې سره کار کولی، نو ځکه هلته میشتو. هغې دوه کاله په پېښور کې تیر کړل. هر ورځ به یې ډایري لیکله چې په 2022 کال کې یې د کتاب په بڼه چاپ کړه. د پراګ ادبي ټولنې د مارچ پر 28 نیټه د مارسیلا په درناوي کې غونډه وکړه چې پکې له هغې څخه د کتاب او پېښور په اړه پوښتنې وشوې.
ما په سر کې پښتو زده کول پیل کړه. د سبزی دکان ته ورغلی وم او په پښتو کې مې ورته ویل دا راکړه هغه راکړه، خو چې کله ارسته په کڅوړه کې واچول نو مټ یې له سرو مرچکو نه ډکړو او ویل یې دام واخله. ما ویل نه نه دا نه خورم. هغه پروان انګلیزی کې راته ویل خورې که تاسو غواړې پښتو زده کړې نو د مرچکو خوړل بم زده کوې.
مارسیلا په پېښور او اسلام آباد کې د درې کلونو تیرولو وروسته چې کله اروپا ته راغلل نو له ځان سره د هغه ځای ځینې عادتونه هم راوړل چې هغې په غونډه کې یادونه وکړه.
زمونږ په کلتور کې میلمانه راشي، مونږ خواړه ورکړو، بیا تر ساتونو ساتونو پورې خبرې کوو. خو په پاکستان کې سرچپه خبره ده چې میلمه ته دې ډوډۍ ورکړه نو مانا یې دا شوه چې بس نور ځه. مونږ چې بیرته راغلو نو زما میړه څو ملګري میلمانه کړل او کله چې مو هغوی ته ډوډۍ ورکړه نو خدای پامانی مو ورته وویله. رستو حیران ناست وو چې دا مو څه وکړه.
د مارسیلا مولې روا پېښور دومره خوښ دی چې کله یې د هغه ښار د پرېښولو ذکر کولی نو سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. همدې خوږو یادونو ته په پام سره هغې د کتاب نوم د بوډۍ ټال په سایه کې ایښی دی.
د عبدالحی کاکل د ریپورت سره د دې ګړی اخیری برخې ته راورسېدلو. په اخره کې درته د دینی چارو په حواله باندې خبرونه لرو. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو دا موضوع څېړلې چې په قیام اللیل او تراوی کې څه فرق دی. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې قیام اللیل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام اللیل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅي، ګرابیدار شي او مونځ کوي، چې تهجد ورته په بل اصطلاح باندې وایي، نو دا قیام اللیل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي، دا په قیام اللیل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد ومکي نو تهجد د دې انسان قیام اللیل شو، او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام اللیل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکا او تهجد ادا کړي، یا ټوله شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرگی او د درناوی شپې دی په هغه شپو کې عبادت وکي، نو دا قیام اللیل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویری او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل دی انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. بل ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای التي تنامون عنها خير من التي تقومون اليها. هاغه عبادت چې تاسو ونو د کیږي او پرېدی، چې مراد ونه تراوح مونږ دی، دا به تر دې د هغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کوي. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراو ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د مانځنه. نو په کار ده چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراو کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري نو یو ختم د قرآن کریم په تراو کې دا په کار دی. اسانه طریقه دا ده چې که په هر رکعت کې شل رکعات تراو کی، شل شل آیات یا یو یو رکوع سره تلاوت کی، نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قران کریم سر ته رسیږي. نو هم د قران د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه د مشال رادیوي مجله فلسطین مو بجو هارون بچا هنري غړي په یو بجا تاندې هلي په دونی مو بجو د مشال پنوم پدریو بجو حجره په سلورنی مو بجو د ځوانانو غږ په پینزو بجو